خپرونه ده د مخخو خزو خپرونه یو بل مخخه خزه در پیژنو خو اوس مه همکار فرشته جلال زی استودیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه به وړاندې کی.
د افغانستان په شمالي زون کې د ناتو د غوښتنې ماتړ ماموریت نوی مشر او د ټولو جرمني ځواکونو قومندان جنرال یورګن بروتس ویلي چې د وروستي بهرني عسكر تر وټولو به هم له افغانستان او د افغانستان لمنيتي ځواکونو ناتړ کوي. جنرال بروتس ویلي چې د دوی په ماموریت کې بدلون نه دی راغلی. د کندهار پولیسو ویلي چې د وسوال طالبانو د وکسیزي ډلې د قومندان په ګډون یې 15 تنه تخریبکاران نیولې دي. د کندهار د امنیه قومندانۍ په بیان کې چې نن خپور شوی ویل شوي چې په دې ولایت کې د وسوالو طالبانو یو قومندان چې یحیی نومېده او د هغوی یو وسلوال چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د نفوذ او حملې مسؤلیت ورسپارل شوی و نیول شوي دي. وسوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کوسوا پارلمان نن د صدراعظم راموش هردینای په مشرۍ د حکومت ولو فوق العاده غونډه کوي او همدارس جمهور رئیس ته اجازه ورکوي چې وختي انتخابات راوبولي. د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې د بیړۍ کې د اور لګېدو له امله یو وګړی وژل شوی دی. رپورټونه وایي چې په بیړۍ کې 300 کسان سپاره وو. د پیښې د علت په اړه څېړنې کېږي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د چین او روسیې په غوښتنه یوه پرانیستې غونډه کوي چې په هغه کې به د امریکا د متحدو ایالاتونو له لورې د یوه کروز توغندي په ازمایښتي توغولو باندې بحث وشي. د امریکا متحدو ایالاتو ویلي دي چې دغه ازموینه د امریکا د متحدو ایالاتو د اگست په 9 نیټه د دې ازموینې خبر ورکړی دی.
مخکخه خزي
سلامونه او نیکی هیلی ز فرشته غنی مو تاسو ته مخکخه خزی خبرونه اوري. د مخکخه خزی په دې خبرونه کې مونږ دوی ملمنی لرو، یو سهي ترینر او د خصوصي په هنتون استاد مریم بدری او بل لیکوال او ژورنالیست شازیه هو تاکده. مریم بدری د کابل په هنتون د متوسط طب څخه فارغ شوی او دمګړی په یو معتبر نیمه دولتي روختون کې د سهي ترینر په توګه په دنده بوخته ده. د دې ترڅنګ هغه ډیر کله هڅه کوي د ورکشاپونو لپاره ځوانانو ته د بیلابیلو ساري او غیر ساري ناروغیو په اړه معلومات ورکړي. شازیه هوتا ک بیا 15 کاله کیږي چې په بیلابیلو افغانو رسنیو کې په کار بوخته ده او د خزو د حقونو د یو مدافع سازمان غړي هم ده چې په رضاکار توګه خزو او ځوانانو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه برابروي. هغه چې کله له مهاجرت افغانستان ته راستنه شوه په افغانو رسنیو کې په کار پایل وکړ، خو دغه پایل یې د ژوند ستونزمنې ورځې وې. دا چې څه ستونزې لیدلې او څنګه یې مبارزه کړې ده په دې خبرونه کې به پرې خبرې وکړو. ډیره مننه تاسو ته ښه راغلاست وایم. خوشاله یو چې په خبرونه کې تاسو له ځان سره لرو.
سلام ته اوس مننه.
لومړی غواړم اغلی بدری تاسو څخه پوښتنه وکړم چې د خپل مصروفیتونو په اړه راته ووایې. معمولا هغه کسان چې په صحي برخه کې کار کوي ډیر کله اختر او کار سره ګډ شي.
مننه ډیره زیاته فرشته جانې. سلامونه نیکی هیلې د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته. نو څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه، هغه میرمنې چې د باندې کار کوي او د کور مصروفیتونو کې هم مصروفې وي، یو بعضې ورته مشکلات پیدا کیږي، خو په هر صورت بیا هم دوی غواړي چې رسیدګي وکړي هم کورنۍ ته او هم بیرون خپل کار ته. نو په دغه خاص ورځو کې بعضې وخت نوکریانې وي او هم مصروفیتونه زیات وي په دې موضوع کې. نو موږ زیات کوشش کوو چې هم همغه کورنۍ ته رسیدګي وکړو او هم بیرون کارونه ته.
ډیر کله د باندې وای کنه په دفتر کې یا هم د دندې په ځای.
بعض وختونه زیاتره وخت شرغلی چې دفتر کې یم او بعض وخت داسې کیږي چې بیا کله مثلا اجازه واخلو یا هم د کور کې هغوی هم غواړي چې موږ باید په خاص ورځو کې ورسره حدمان واوسو. نو ډیر کله په دفتر کې او په کور کې هم وختونه همدا رقم ته په سمه توګه د میلمنو سره یا نور کارونه او جنجالونه وي، خو زیاتره د باندې کارونه مصروف دي، نو زیات دي مصروف.
اغلې هوتاک مغختل می ساس نه هم پښتنه وکم چې اختر سره څنګه یاسي. دا اختر مو هم د تیر اخترونو په څیر مصروفه تیر کړ کنه؟
په لومړی کې خو سلام تاسو ته مریم جان. څنګه چې تاسو پوهیږئ مریم جان مونږ هم په مختلفو رسنیو کې کار کړی دا او فعلا هم کار کوو. ډیرې وخت په کور کې نه یم متاسفانه، ځکه چې تاسو خپل خپ ویګی نیمه ورځ پانتون شي او نیمه ورځ کار شي، بیا نو چې کور ته راشي ستړي ستومانه کورنۍ ته دونه وخت نه پاتې کیږي. یو څه وخت هغه هم شکایتونه کوي، ډیرې وخت خپل هم خپایم چې یعنی کورنۍ ډیره خوګوي کنه چې څنګه خپل کورنۍ ته وخت نه پیدا کوم. خو بس د ژوند مسروبیتونه دي، مونږ هم پکې مسروب.
تاسو ویل چې زده کړې کوئ، په کومه برخه کې مو زده کړې کوئ او کوم څومره رسیدلې دي؟
د ما خو د ژورنالیزم د پوهنځي دریم کال دی او همدې کې مصروفه یم. تر څنګ مې په تلویزیونونو کې کار کړی دی او ځینو نورو رسنیو سره هم مصروفه یم، او څنګه چې تاسو ویلې ځینې لیکنې هم کوم ادبی، نو بس په همدغه کارونو باندې مصروفه یم.
تل خوشاله اوسه. او اغلی بدری، غواړم چې ستاسو د کار په اړه معلومات راکړئ چې کوم ځایونو کې تاسو مصروفه یاستئ، کار مو څنګه دی؟ ځینې دندې دي چې نیمه ورځ دي، خو ځینې دندې دي پوره ورځ مصروفه یې.
مننه فرشته جانې، زه خپله په یوه نیمه دولتي شفخانه کې فعلاً کار کوم، د صحي ترینر په حیث باندې، او د دې تر څنګ په یوه خصوصي پوهنتون کې تدریس هم کوم. نو کله کله داسې وختونه هم راځي چې کورنۍ ته ډیر کم وخت پیدا کیږي، خو بیا هم زه ډیر کوشش کوم چې هم دواړه کارونه مې په سمه توګه ترسره کړم. او تاسو پوهیږئ چې په روغتون کې کار کول لږ څه ستونزمن دي او ډیر زیات یعنی وخت غواړي، باید حتما موږ ته په سمه توګه رسیدګي وکړي. او په خصوصي پوهنتون کې کله چې زه خپل هلته زده کوونکو ته درس ورکوم، نو په هغو کې تقریبا په هفته کې یا دوه ساعته یا درې ساعته زه د هغوی سره یم او مصروفه یم. خو بیا کوی شم چې دواړو په سمه توګه رسیدګي وکړم، او په روغتون کې مې کار ډیر سه یعنی علاقه ورسلرم، او دواړه تقریبا لږ ځای
دي. له غربان د یو اورېدونکي د تلیفون پر لیکه لرو، مهرباني وکړئ. خراغلاس خبرونی ته محمد کبیر.
من نه د خوته خبرونه پښتنه د چاغوی لیکوالي پین ولدي څنګه په شعر شاعری کې هم دغه لري رول لوبي او لیکوالي پین کوم باسو کوي.
ډیره مننه کوروا دا که اغلی هوته ک تاسو لیکوالي کوي، ای شاعری هم ور سره کوي کنه یوازې لیکنه کوي؟
والا متاسفانه د شاعری استعداد خو نه لرم، خو شاعرانو سره ډیره زیاته مینه لرم، او ځینې وخت کتابونه دا غوي چې کوم نوی کتابونه یې هغه لولم. نو ان شاء الله که د الله غوښتنه او خدای پاک دا استعداد راکړي، نو شاعر به هم شم، کوچنی شاعر البته.
غوښتل مې چې دې ته هم راشو چې په بیلابیلو ولایاتو کې دودونه مختلف دي. اغلی بدری، فکر کوم د میدان وردګو ولایت ده، که راته ووایي چې په میدان وردګو کې ښځې څه دودونه لري د اختر دپاره، او معمولا څومره مصروفي وي؟
من فرشته جانې، د کابل او د میدان وردګو رواجونه تقریبا یو شان دي، خو په ولایتونو کې میرمنې همیشه زیاتې مصروفې اوسي چې هغوی د اختر لپاره بعضې ځانګړي شیان پخه کا، لکه خانگی کلچې د تنار کې چې هغوی جوړوي پخوي، او کور مثلا پاکوي او آمادګي اختر لپاره نیسي. او کابل کې هم هغه رقم ته رواجونه دي، نو دوی زیات زحمت وباسي چې یو ښه دسترخوان جوړ کړي له اختر دپاره، او هغه مهمان نوازي او کوم مثلا میلمانه چې ورکړه ځي ډېر یعنی خوشحاله ورنه لاړ شي، او زیاتره یې هګۍ جوش کوي د ماشومانو لپاره چې په هغې باندې مختلف رنګونه وهي، او کله چې ماشومان د اختر په لومړۍ ورځ هغوی کور ته لاړ شي نو خالي لاس لاړ نه شي، او د هغوی دپاره جوش کړي هګۍ ورکوي، بعضې کله هم دسمال ورکوي. نو د ماشومانو د خوشحاله کولو لپاره دغه کارونه ترسره کوي. او د غټ عید یعنی چې د قربان موږ ورته وایو، په دې کې هم هماغه رقم نارینه په اوله ورځ ډیر مصروف وي چې قرباني ترسره کړي، او یا قرباني کې شریک وي یا هم قرباني چې دا کړي وي او ذبحه کوي، نو زیات فرق نه لري. هماغه رواجونه چې دلته په کابل کې دي، په میدان وردګ کې هم هماغه رواجونه دي.
یوه لنډۍ ته وایي، ته د اختر په سبا راشه، زه به در وزم تورې سترګې سره لاسونه. که د سرو لاسونو په اړه خبرې وکړو، د نکریزو دود هلته په میدان وردګو کې څنګه دی؟ آیا آیا د کابل په څیر کوم نقشونه چې ځینې نجونې چې اوس مغر تقریبا کم رنګ شوی دی، هلته بیا د نجونو دود څنګه دی؟ تاسو هلته اوسېدلی لیدلی مو دی؟
من نه فرشته جانې، زه هلته نه یم اوسېدلی، سمه ده. کابل کې موږ پیدا شوی یم او همدلته مې مکتب لوستلی دی یا خو تللی یم، هلته مې د کورنۍ بعض کسان شته دي. د نکریزو پاک درته ووایم، ټولې هغه پیغلې نجونې او یا هم هغه کوژده شوې نجونې او یا هم کوچنیانې ډېر زیات هیله لري چې کله اختر شي دوی باید تر ټولو ښې نکریزې ولري او لاسونه یې ډېر ښه سره شي.
نو نکریزو تعریف به څه وي؟ مثلا هغه نکریزې چې تیز رنګ اخلي،
او د دوی په نظر او زما په نظر هم هغه نکریزي چې ښه رنګ واخلي او دوی کوم هغه نخ چې ورباندې جوړوي هغه په سمه توګه یعنی ښکاره شي. نو هلته هم نجونې ډېر زیات غواړي چې نکریزي په سمه توګه لاسونه یې ډېر ښه سره شي، او کله چې زه ماشومه او زما هم خپله ډېرې زیاتې نکریزي خوښېدلې، یعنی د شپې به مو چې کله لاسونه سره کړي وو تر سبا پورې به ډېر زیات منتظر وو چې دا اوس زر ومینځو چې څه رقم رنګ یې اخیستی دی. نو ډېر هلته خوښوي نکریزي. خو کوم نقشونه چې په کابل کې مثلا اوس نجونې استفاده ورنه کوي هلته شته دي، خو کم اوسي.
دا که راته ووایي چې ډاکټرانو صحي ترینره چې تاسې یاستئ، آیا هغوی هم نکریزي کوي؟
هو، دا په دې معنا نه ده چې مثلا څوک چې په روغتونونو کې کار کوي صحیح ترینران دي، ډاکټران، نو هغوی هم شوق لري مخصوصا په عیدونو کې، ځکه موږ دوه عیدونه لرو، د خوشحالۍ دوه مهمې ورځې دي. نو حتما کله چې دا ورځې راځي موږ د کورنۍ کې راځي، هغوی د مکمل مانا راځي، نو نکریزي دلته هم استفاده کوي.
ام د اوس مو لاسونه سره راغلی
ما ویل چې ما ډېر خوښېږي.
بله، ته هم یو اړ کله رو وګورو چې څوک دی کوم ځای څخه مهرباني وکړي.
سلام علیکم، آزاد رادیو همیشنه همکار ګلمرجان درک يم د خوست ولایت نه درته تماس کیږي.
خیر خلاص ښاغلی ګلمرجان، مې ته پني
عمل راو کې ان لکه څنګه چې مونږ ورو د دنا پټ لري د هر ولایت زون ته د دنا دې ځکه د ته خوست کې درته واګي کوم چې په خوست کې دغه لکه تاسو مخکې خبره وکړه په د اختر اختر کې دغه ایده راسره وړي. که موږ فکر وکړو په عموماً کې خو لومړی دغه کار نه دی چې موږ دغه دود رواج کړو، ځکه چې دغسې کورنۍ شتون لري چې حد یعقل دومره وسم نه لري چې یوې کورنۍ دپاره ایدي تیار کړي. بوروکه چې یو چا ته خبره کوله چې موږ یو چاکه ایدي ورلنه تر شلو زرو پورې موږ په ایدي باندې مصرف وکړو، نو تاسو فکر وکړه چې دومره زیات مصرف په دې باندې کېږي هر اختر کې، نو دغه څومره زیان دی.
کور وته خاله ښاغلي ګلمرجان څخه مننه چې له خوسته اړیکه نیولې وه. اغلی بدري، غواړم بیرته راوګرځم ستاسو کار ته. کله چې تاسو پوهنتون ته ځئ او هلته تدریس کوئ، چلند مو د محصلینو سره څنګه دی؟ ځینې استادان ډېر جدي خو ځینې بیا ډېر آرام په صنف کې دریږي او تدریس کوي.
من نه فرشته جانې، زه همیشه په خپل ژوند کې په هر کار کې غواړم تعادل ولرم، نه دومره یعنی جدي استاد او نه هم دومره آرام. نو زه د محصلینو سره واقعا ډېر ځان راحت احساس کوم او هغوی زما ټول ویاړ دي، هغه کسان دي چې واقعا د افغانستان راتلونکي په هغوی پورې اړه لري او ډیر زیات کوشش کوي. زما زه خپل یو آرام یم او چلن مې هم د مسلمانانو سره آرام دی او هغوی هم ډیر زیات احترام لري. او زه داسې فکر کوم چې همیشه باید موږ غواړو چې موږ ته احترام وشي، احترام باید ولرو، نو متقابل احترام د دې باعث ګرځي چې موږ همیشه آرام او راحت اوسو او ښه رویه ولرو د ټولو سره. هغوی
هم د ازموینې په ورځ هم همداسې تعادل نه کار اخلي، کنه هلته بیا جدي وي څوک نه پرېږدي چې خبرې وکړي.
فرشته جانې، تاسو د ازموینې خبره وکړه، نو زه روزمره خپل هغه درس ورکوم او هغوی ته همیشه د سوالاتو موقع او نور مختلف ترینینګونه ورته جوړوم. نه تنه د صنف موضوع سی او په مختلفو هغه باندې مو کار کوو، خو د ازموینې په ورځ هم ما وایي چې تعادل نه امتحان جدي نیول کیږي، ځکه هغه قانون او قواعد چې دي باید حتما مراعات شي. او ما ته د شاګرد
روزمره ډیر زیات مهمه ده. بعضی زکونکو دي چې هغه په روزمره کې ډیر زیات لایق دي او خاص استعدادونه لري، خو د امتحان پر ورځ یو مشکل ورته پیدا کیږي. هغه نشي کوي چې مثلا پارچه په سمه توګه حل کا، نو زه پارچه د روزمره اخلاق نه، مثلا د درس نه، د تشریح نه، هغه کوم مثلا ترنینګونه چې تور کول کیږي او د روزمره جوړوي د هغه په اساس باندې مخکیزم.
کله جدي شوی نه د کوم زکونکو سره کوم خاطره مورته وي جدي چلن مو کړی، ځینی وخت استادان وای ارتیا د چي دا کار وشي
جدي کېدل نه. زه خو تر اوسه پورې زما دومره زیاته تجربه هم دی په دې بخش کې نشته ده، او یعنی کم وخت کېږي، د یو کال کېږي چې ما تدریس شروع کړی دی په مختلف پوهنتونونو کې، هغه د قابله ګۍ نرسنګ پوهنځي ته او همچنان ټکنالوژي طبي پوهنځیو ته درس ورکوم. نو تر اوسه پورې داسې کومه لس سره نه یم پېښه شوې چې زه ډېره زیاته جدي شم او یا په غوسه د صنف نه اوسم.
بلې، نن سبا ډېر ځوانان په بېلابېلو ادارو کې په راس کې دي، یا هم د استادانو په توګه دنده ترسره کوي. د افغان ځوانو ښځو یا نجونو لپاره څه باید وشي چې دوی وکولی شي په رهبریت کې راشي، مدیریت ته راشي، یا وکولی شي چې حداقل یو صنف یوه ډله رهبري کړي؟
فرشتو نه، زه باید تاسو ته ووایم چې افغان مېرمنې کوم استعداد او کوم لیاقت چې لري هغه هیڅوک هم شاید ونه لري. نو مهمه دا ده چې هغوی په ځان باندې باور ولري، په ځان باندې باور کېدلی شي چې انسان تر ډېر لوړ موفقیت خلو ته ورسوي. نه تنها په صحي بخش کې، بلکې موږ ځوانو مېرمنو ته، ځوانانو ته په هر بخش کې ضرورت لرو، هغه که ژورنالیزم دی، که طب دی، که انجینیري ده، په مختلفو بخشونو کې موږ ورته ضرورت لرو. نو له دې نه هیله مې دا ده چې خپل استعدادونه وپیژنئ. کله چې تاسو خپل استعدادونه وپیژنئ او تاسو وکوئ شئ چې د هغه دپاره کار وکئ، زحمت وباسئ، کوشش، بس دوستان دې وایي چې موږ دغه غوښتنه لرو چې دې ته ورسیږو. مګر د هغه دپاره، د هدف دپاره که موږ وغواړو ورشو او مخکې لاړ شو، کوشش وکړو، نو کوشش تر ټولو زیات مهم دی. او په ځان باندې باور، چې موږ باید په ځان باندې باور ولرو. او هیڅ شی هم په دې دنیا کې نشته چې ناممکن واوسي، او موږ د ناممکن کلمه د خپل ذهن نه باید لرې کړو. یعنی زه له دوی نه دا هیله لرم چې تاسو په هر بخش کې چې استعداد لرئ، خپل ارزښتونه په هر برخه کې، تاسو خپل هغه خواهشونه که غواړئ مثلا پوره شي، د هغې لپاره کار وکئ او زحمت وباسئ.
ډیر ښه اغلی هوتک رزو، تاسو راته وایي چې په لغمان کې کله چې تاسو هلته سفر کوي، معمولا د ښځو سره مخ کیږي، څه تاسو هلته وینئ؟
ستونزې خو ډېرې زیاتې هغه ښځې چې په لغمان کې دي، په عموما نورو ولایتو کې دي، ستونزې خو هغوی لري، ځکه چې هغوی هم د کور کار کوي، هم ورسره مالداري شي کنه بهر، او هغه د کرنې کار چې د هغوی خاوندان کوي، دوی هم هغه چارو کې ورسره مرسته کوي. او تر څنګ په استعداد به زه تر ته دا وایم فرشته جان، چې دوی ډېر ښه استعداد لري. دغه پیپسیانې چې دغه اوبه چې موږ اسکو کنه، د دوی په سر چې د بوتلونه دا واړه واړه سرونه دي، دغه سرونه دوی اخلي او په ټوټه باندې ایږدي، او بیا په نخچه باسي، بیا په غوي بندري خيسته دوخ کوي. دوی
لاسي صنايعو کې،
لاسي صنايعو کې ډېر لایق دي. یوازې نه شي چې د ما ډېر خوښ شو، چې یعنی د بوتل د سر نه دوی استفاده کوي، او ډېر خيسته یو لباس ما ته هم جوړ کړی وو. یعنی ظاهران ورته پات شوم چې کار سړی غي ته وګوري کنه، نو اصلا باور به ونه شي چې دا د لاس کار دی. دا هم یو استعداد دی. او همدا سنور کارونه دوی، دا ګلاسونه جوړي د مری، یا د غلاسي ګنڈل دی، نو کار دوی ډیر خيسته کوي، استعداد دی. یعنی تر څنګ چې دوی مالداري کوي، د کور کار کوي، لاسي صنایع کې ډیر تکړه دي، ماشاءالله.
ښځې هلته په مالداري هم بوختي دي،
بوختي دي واقعا، چې ستونزې سره مخ دي.
ځینې ځایونو کې مثلا ځینې مېرمنې چې په مالداري او په کرنې باندې بوختي دي، ډیر کله هغه کوم محصولات چې د ځمکو نه لاسته راوړي یا د مالونو نه لاسته راوړي، پیسې د دوی جیبونو ته نه ځي. دا ستونزه هلته څومره لیدل کیږي؟
دا ستونزه ډیره ده فرشته جانې. لامل باندې تاسو هم پوهیږئ، موږ هم پوهیږو، چې تعلیم کچه ټیټه ده. اصلا دوی د خپل حق نه خبر نه دي چې دوی څه حقوق لري، که دوی چیرته پوه شي چې یعنی کوم کار چې مونږ کوو د هغې هغه صلاحیت او هر څه زمونږ په غاړه دي او هغه چې د هغې نه په لاس راځي د دوی د کار نه باید خپله دوی ته ورکړل شي. خو اصلا د هماغه د تعلیم کچه ټیټه ده، اصلا دوی خبر نه دي بیچارهګانې کار کوي او نور خبرې نه دي چې پیسې د چا جب ته سي.
دا په بیلابیلو ولسوالیو کې ده کنه، په ټول لغمان کې په ډیرې سیم کې دا لیدل کیږي.
مرکز او ولسوالیو لرو ده، یعنی زه تر لنګاره پورې هم تلیم، نو دغه ستونزې مالته لیدلې دي. د مرکز نه میرتلم نه نیولې تر لنګاره پورې تر دولت شاه پورې دغه ستونزې لري. ځینې موږ او تاسو ژورنالیستان ډېر ولایتو ته تللي، یوازې مثلا زه بامیانو ته هم تلیم. هلته تاسو وګورئ چې میرمنې څومره پیشرفته کړې ده او ډیر وخت هغوی ډیر آزاده دي. مثلا یو ولایت د بل ولایت سره تفاوت لري، نو چې څنګه کله چې زه ګورم خپل ولایت ته، مشرقي ولایت ته یا ننګرهار ته یا کونړ ته، او چې کله بیا ګورم بامیانو ته مزار ته، نو ډیر زیات تفاوت لري.
اغلی بدری، ما غوښتل چې ستاسو نه هم دغسې یو څه پوښتنه وکړم. تاسو وردګو ته تللي یې، میدان وردګو ته، هلته میرمنې اوس څومره په اداراتو کې کار کوي ستاسو په نظر؟
فرصتونه د خراب شرایطو او د امنیتي ستونزو له کبله متاسفانه هلته کمې ښځې پرس کې دي، یعنی کم میرمنې دي چې هلته کار کوي. خو په روغتونونو کې شته دي، قابلګانې، نرسانې، ډاکټر صاحبانې شته دي کار کوي، مګم د یو سری غلطو رواجونو له کبله او متاسفانه دو خطرنه چې هلته په زیاتره ځایونو کې امنیتي حالات خراب دي، میرمنې زیاته نه شي کولی د کور نه بیرون شي، او که بیرون هم شي بعضې مشکلات ورته اوسي. خو په روغتونونو کې او په نورو اداراتو کې شته دي، اوس خوشبختانه ویلی شم چې مصروف دي کارونه دي.
روغتونونو ته کله ورغلی یې، لیدلی مو دي چې هلته څنګه دي؟ آیا لا هم ښځې د قابله یا هم د ډاکټرانو د کمبود سره مخ دي که نه؟ ښه دی، اوس وضعیت ښه شوی؟
د مخکینی وختونونه اوس شکر د خدای دی ښه دي، یعنی موږ یو دوه روغتونونه هلته کتلی دي. خو یوه خبره ده چې هغوی دوامداره ترینینګونو ته هم ضرورت لري، یعنی که دا زمینه ورته مساعده شي چې هغوی راشي کابل په مختلفو روغتونونو کې ترینینګ وګوري. شته دي، یعنی د مخکې حالت نه موږ اوس ویلی شو چې وضعیت بهتره دی، او هلته ښځینه کارکوونکي صحي ترینران اوس شته دي. او بل دا چې موږ باید همدغسې زیاتې په دو بخش کې میرمنې ولرو، تر څو د خلکو نور هم باور زیات ورباندې وشي چې دوی جامعې ته کار کوي، ټولنې ته کار کوي. او زه دا ډېره بهتره بولم چې مثلا د دوی میرمنې که یوه ډاکټر ته ورشي، هیڅ وخت هغه نه قبلوي، مګم که یوه ښځینه صحي ترینر نه مشوره واخلي او هغوی ته ورشي د معاینې په خاطر او کار یې هغه ترسره کا، نو دا هم د هر څوک غواړي. نو اوس شکر د خدای دی زیات تهدیدونه د دوسیې کارکوونکو لپاره نشته دي.
بلې، اغلی هوتاکه، تاسو د لغمان یادونه وکړه چې تاسو هلته ورځئ او د خلکو سره لیدکاته هم کوئ. آیا کله د ستونزې سره نه مخ شوي؟ ځینې میرمنې وایي چې کله کار پیلوي یا کله هم د کار په جریان کې وي، د ځینو کلیوالو لخوا ورته خنډونه جوړیږي، د کلتوري ستونزې مخه نیسي د کار.
ما تاسو ته وویل چې ما په پېښور کې ژوند کړی ده، او پېښور نه کله چې موږ راغلو کابل ته، کابل نه بیا راغلو راسن کابل کې اوسېدو مونږ، او د کابل نه زه لاړم یو رسانۍ نه مې پایل وکړ، او هغه لومړۍ خپرونه هم زما د تصویري وه، یعنی تلویزیون کې وه، یعنی زه په کابل کې وم. خو هغه ستونزې چې ما ته په لغمان کې جوړه شوې، هغه ګواښونه، هغه اصلا د ماده یاده نه وځي. نو زه دا فکر کوم که زه چیرته په لغمان کې وای، نو زه بلته څنګه ستونزو سره مخ شوې وم. واقعاً چې د ښځو رنګ ډېر رول کمرنګی دی په لغمان کې. الینګار خو تاسو ته معلوم دی چې امنیتي وضعیت یې ډېر خراب دی، همداسې علي شنګ او همداسې دولت شاه، یعنی یوازینۍ ولسوالۍ چې پکې په امن کې ده هغه د کرغۍ ولسوالۍ ده، چې زه هم دغه ولسوالۍ نه یم. خو په دې ولسوالۍ کې به بیا هم تاسو میرمنې پیدا نه کړئ چې په دولتي ادارو کې دوی کار وکړي، یعنی ګوره کنه هلته امنیت هم شته. خو
ولې ستونزه څه ده ستاسو په نظر؟
دودونه، رواجونه، همدغه پخوانی هغه زاړه فکرونه پاتې دي چې ښځه یا د کور ده او یا د ګور ده، د هغوی همغه خبره باید جلۍ په کور کې پیدا شي او لویه شي او د کور کار وکړي او بالاخره واده شي، ماشوم نړۍ ته راوړي او سړیان یوازې حق لري نو چې تعلیم وکړي او یو سر ته ورسیږي. هماغه پخوانی دودونه پاتې دي، نو د ما په نظر دوی دپاره باید څنګه چې مخکې مریم جانې وویلې د ښځو چارو وزارت هیڅ کار نه دی کړی، اصلا ولایتو ته کار نه دی کړی. دوی باید کانفرنسونه جوړ کړي، میټینګونه جوړ کړي، ورشي ولایت ته. دوی دلته بیغمه ناستې دي، هغوی د حال نه خبر نه دي. کله چې په کور کې یو ستونزه وي او یو څوک وایي چې زه ستونزه لرم ستونزه لرم، نو که یو بل څوک ورته د باندې نه دننه رانشي، هغه به په ستونزه څه پوه شي.
ستاسې پر وړاندې چې کومې ستونزې تاسې وویل چې کلیوالو مو رامنځته کړې وي، هغه څه وي؟ په څه شي یې تاسې ګواښلی؟
مثلا دوی ته یوازینی ننګ دا درېده چې څنګه یو جلۍ باید د تلویزیون مخې ته کښېني، او دا خو د موږ غیرت ده، دا د موږ ننګ ده. هغه بامیانه ژبه خو موږ غږیږو که نه، بس دا ترونه او ماماګان چې تاسو سړیانو ولیدلی، یوازې موږ غیرت مو د منځ نه وي وړو، داسې مو کول. نو دوی ته همیشه د ما جواب دا و چې تاسو غیرت دام ده که نه، چې تاسو په کور کې کښېنه لورګانې کښېنوئ، بیا باندې جنګونه کوي، لورګانې بیا بې ګناه بې خطا بیا په بدو کې ورکوي، د تاسو غیرت خو دام ده. هغوی دپاره خو بیا موږ ښه پوره جواب درلوده، خو ستونزې راته ډېرې را ولاړې کړلې، خو یوازینی حمایت چې و هغه زما د کورنۍ و. مننه کوم، همیشه د ما کورنۍ، د ما مور، د ما پلار تل تر د ما د شا ولاړو. او حتی دوی نه غوښتل چې موږ مکتب ته لاړ شو، یعنی د موږ په دا خاندان کې ډېرې کم نجونې دي چې اوس مکتب ته ځي. دا اوس چې دا درې کاله په تېرېدو شو، نو اوس یو څه ذهن روښانه شوی ده، او هغه ماشومان یې اوس وړې وړې په ډېرو دغه چې هغه ورته چا خبره موږ زارۍ کړي دي، هغوی اوس مکتب ته شاملې کړي دي، او اوس نو لږ بېکار شروع ده، نو په دې هیله چې لا زیاتې شي.
بله، اغلی بدری، کله چې په افغانستان کې یوه نجلۍ طب پوهنځی انتخابوي او هغه وایي ډېر کله کورنۍ په دې کې نقش لري، آیا ستاسې هم د کورنۍ په خوښه مو طب پوهنځی انتخاب که نه خپل خوښه مو؟
فرشته جانې، د ټولو مسلکونو په احترام سره باید دا ووایم چې طب هغه مقدس مسلک دی چې یعنی ټول کار یې د هغو اسیب لیدونکو خلکو سره دی، یعنی کوم کسان چې ډېر مهربانۍ ته ضرورت لري، شفقت ته او احترام ته او تداوی ته. نو فرشته جانې، ما خپله هم شوق درلودله چې په دې بخش کې کار وکړم، او ما خپله طب متوسط لوستلی دی د کابل طبي پوهنتون، او زه غواړم چې په همدغو مسله کې نوره هم مخکې لاړه شم، کار وکړم د ټولنې لپاره. مې مخصوصا هغه مورګانو ته او هغه ماشومانو ته چې واقعا همدردۍ ته ضرورت لري، او د هغوی دپاره باید کار وشي. دا اوس ډېر زیات کسان دي چې حتی سی خدمات هغوی ته نشته دي. زه نه تنها غواړم په کابل کې بلکې په ولایتونو کې د هغوی لپاره کار وکړم، مخصوصا د مورګانو او ماشومانو دپاره.
څنګه غواړئ کار وکړي؟ آیا همداسې رسمي روغتونونو کې غواړئ چې دنده ترسره کړئ که نه کوم پلان هم لري چې شخصي کاروبار د دوی دپاره پیل کړي، یا ځینې ترینینګونه رامنځته کړي د ښځو ماشومانو دپاره؟
فرشته جانې، زه غواړم هم رسمي کارونه کې لږ سره وګورم، له نږدې نه او مشکلات یې واخلم، او هم غواړم د عامه پوهاوي لپاره کار وکړم. موږ متاسفانه کله چې یو دوه ترینینګونه په ولایتو کې دایر کړل، زموږ هلته زیاتره خلک یې دا رقم ته و چې هغوی د پوهاوي سطح یې ډېره زیاته کمه، او هغوی د ایچ آی وي، هپاتایټس بي، او یا هم د ډېر عادي ناروغۍ په هکله او د خپلې حفظ الصحې په هکله هم زیاتره معلومات نه درلودل. زه غواړم د عامه پوهاوي لپاره کار وکړم، او که نور هیڅ هم ونه اوسي، دغه عادي ترینینګونه لکه صحي کومکونه چې موږ څرنګه د یوه مریض څه کوی شو په عاجلو حالتونو کې څنګه کوی شو، او ترینینګونه ورته دایر کړم، جوړې کړم، او هلته کار وکړم. او زه خپله د وایپر شبکې غړي هم یم چې د هغوی د طریقه موږ څو په ولایتو کې نجونو ته هلکانو ته صحي مشورې ورکوو، کوم مشورې چې مخکې له واده نه ورکول کیږي د مختلفو ناروغیو په هکله، لکه ایچ آی وي چې ډېر زیات خطرناک دی، او د نشه یي توکو زیانونه چې د اوس زموږ متاسفانه څومره ځوانان په هغوی باندې اغېشته دي. نو غواړم په همدغه بخش کې د هغوی لپاره کار وکړم، او مختلف صحي ترینینګونه هغوی لپاره دایر کړم.
کور ودان، درنو اوریدونکو، ستاسو نه هم مننه کوم چې راسره ملتیا مو وکړه. خپرونه همدلته پای ته رسیږي. د ازادي راډیو نورې خپرونې هم واورئ. تل ښاد اوسئ. په الله مو سپارم.
دیا یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.